او فضا ته د افغان ستور مزلي عبدالحد مومند د تلو یادونه د ډیوی نادر پراپور کې څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خپرونې په دوام کې د دوو اونیزو پروګرامونو د اورېدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شیبه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د غرقې سوي بیړۍ د 850 مسافرو مړی موندل سوي چې 24 پکښې افغانان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. په کندوز کې د طالبانو په جلا بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د تریخې د التهاب په خاطر د پلازمینې ریاض روغتون ته انتقال سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. او متحده عربي اماراتو نن یوه سپوږمکۍ مریخ ته ولیږله.
سموک غاګ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
بعد لول رسنیو ډیر وخت اعلانونه وکړي چې موږ د مایدونو د طرف څخه حواله کړی دي. ځینې مایدین د ورونو سره گزاره کوي، ورونه مثلا د کور خدمت کوي، نو په دغه پیسو یې څه گزاره کوي یا ضرورت نه ورته لري. ځینې مایدین بیا دغه تجارانو بچیانو، خو ځینې داسې مایدین دي چې د خپلو بچیانو د مکتب څخه کولو د ماښام په هغه کې ډېر ستړي وي. نو څه موږ دا خواهش کوو چې دا خلک ولې دغه د مایدینو پیسې نه ورحواله کوي؟ هر وخت موږ ورغلي مثلا جواب راکړی چې پیسې منې درار
تماس د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت کې چې کوم دغه د کورونا والا مواد کومک شوی دا څوک چې کورونا مریضان شوي دي او کومک شوی دا هغه مواد راغلی په ولایت کې پروت او هغه توضیح کیږي نه چې کله توضیح باندې شروع وکړي. دوه مواد یوې ولسوالۍ ته ورکړي، دوه مواد بلې ته ورکړي. هغې ته خلک شي که هلته هوټلو کې پراته دي په خرچه ډېره راځي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونې چارواکي دغه د لوګر د ولایت د کورونا دپاره چې کوم مواد تکمیل شوی او پلاس لري هغه مواد او ځکه چې په خلک مشکل لري، مریضان دي دلته پاس هوټلو کې ورته پراته دي، خرچه ته راځي. درسې په جمعه کې مونږ ته دوه مواد راکړي، نو دا خو دې خرچ هم نه کیږي. چې هر څومره مواد رسیږي خدای دې وکړي چې دغه ولایت دا مواد تقسیم کړي، که لږ ورسیږي که ډېر رسیږي چې د خلکو ته ورکړي. والسلام.
د هلمند ولایت سنجند ولسوالۍ عبدالتواب غورځنګ خبرې کوم. موږ دغه موضوع رابرک موضوع دی، یوه ورځ پر لس بجې د ماښام پر لس بجې پورې نو اوس رابرک سنجوي پر نور خرڅوي. نو موږ پیغام دغه د زردي د ډېر دا پیغام ته پیغام نشر کړي او موږ پر خپل فکر راکړي او پر وخت باندې برک راډا کړي. مننه د ازادۍ راډیو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموک غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په پلازمینه کابل او نور ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د دې خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې تاسو د ازادۍ راډیو د دوو اونیزو پروګرامونو اورېدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو، ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي، او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. څو کلنه؟
15 کلنه.
ته اوس در ته وایې چې قصې چا درته ویلي که نه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور مې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته راسې بیا زه ویده شم.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته عکسې، بیا دغه عکسې ویلې. نه د بشرالدین څه وکړم؟
ودي ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسې دا داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړم.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې ښې روزنې، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اورېدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډېر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډېر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډېره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه هم ورسره مل وي. د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې له خوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره کینوم او د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او ورته د قصې ورته کوم چې ما زوی ته ډیر خوند ورکوي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي. نو زه بیا د هغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي، خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه بنول. هغه کیسې ما زده کړې دي کور کې مې وړو کې رور ده، هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم دې کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو، هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بېځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکری لوري ته ډېر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث په کې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کرس ودیزه چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي، لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد د چونګخ او د میږي کیسه، د کوتر او د چشي کیسه. دا داسې اکثرا د ماشوم د پاره چې کومې کیسې ویل کیږي اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ هغه د نیکۍ مسله وي. دغسې کیسې چې دي ماشوم ذهنیت جوړوي، ماشوم وفاداری ته هڅوي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ورښودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر ښېګڼه وکړي، څنګه د خلکو خبره ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي، او څنګه بالاخره دوی خپله مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي؟
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښوي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل سي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پې پوهېږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاخه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې ده ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ییز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپل ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
چې د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبول میدان په یو بل ونې ځخ پرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزې کورنی کرکټ لیګ سیالۍ به نږدې 500 ورځې وروسته پیل شي. په دې او یو شمېر نورو مسایلو مو د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس لطف الله ستانګزي سره مرکه کړې چې د خپرونې په اوږدو کې به یې واوري. نن د جولای 6مه د شطرنج نړیواله ورځ ده. په دې اړه به په یو مطلب کې د شطرنج لوبې د تاریخي مخینې او دغه شان د دغه ذهني لوبې د تخنیک په اړه هم واوري. د افغانستان د شطرنج فدراسیون ویلي چې د دغه ورځې په ویاړ غواړي چې د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره آنلاین لوبې وکړي. د تاریخي روایتو په اساس د شطرنج ذهني ورزشي لوبه نږدې 2000 کال وړاندې په هندوستان کې د لومړي ځل لپاره پیل شوه او وروسته نورې نړۍ ته وغځېده. ویل کېږي چې دته په لومړیو کې صدرنج یعنی سل رنجا یا ستونزې ویل کېدې، په دې معنی چې لوبغاړي له زیاتو ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې کله کمزوري حریف سره مخ شي نو د سیالۍ خوند زی او قوی حریف یې ګټل خورا ستونزمن کار دی. خو هر څه چې دی اوس مهال په افغانستان او نړۍ کې د ذهني ورزش خورا ډیر مینوال او لوبغاړي لري. امید ظهیرمل د دې لوبې د تاریخي مخینی او تخنیکی مسایلو په اړه دا مطلب برابر کړی دی.
د تاریخي روایتو پر بنسټ شطرنج لوبه نږدې 14 پیړۍ وړاندې په هندوستان کې رامنځته شوه. که څه هم د لومړني لوبغاړي په اړه معلومات نشته، خو دغه فکری ورزش ډیر ژر د شاهي کورنۍ د خوښي وړ وګرځېد او جوړونکي ته یې انعامونه ورکړل. دا فکری لوبه نږدې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دود ده. د دې لوبې لپاره د شطرنج نړیوال فیډریسون یا FIDE له لوري ځانګړي قوانین ټاکل شوي چې له مخې یې دا لوبه کېږي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې دا لوبه پکې کېږي او د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې ځانګړی فیډریسون لري او وخت نا وخته د دې لوبې سیالي کېږي. په نړیواله کچه دغه لوبې لکه د نورو ورزشونو په شان په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کېږي. د شطرنج تخته، د دې سیالۍ تخته څلور شپېته خانې لري چې رنګ یې تور او سپین دی. هره خانه مختلفې دندې لري. د لوبې د دانو د معلومولو لپاره د لوبغاړو ترمنځ پچا اچول کېږي. که هر چا پچه وګټله سپینې دانې ورسېږي او لوبه پیلوي. په لوبه کې د هر چال لپاره وخت ځانګړی وي او لوبغاړي باید په هماغه ځانګړي وخت کې خپل چال لاړ شي. د شطرنج د دانو شمیر 2 وي چې نیمایي یې سپینې او نیمایي یې تور رنګ لري. د دې لوبې د دانو ډولونه او حرکتونه په دې ډول دي. د مقابل لوبغاړي 14 دانې چې اته یې پیاده، 2 اسونه، 2 فیلان، 2 روخان، 1 وزیر او 1 پاچا. حرکتونه یې په دې ډول دي: پیاده مخته حرکت کوي او پر کنج وهل کېږي. په شرقي لوبه کې بیا د پیاده لومړی حرکت 2 خانې، خو په غربي لوبو کې لومړی حرکت 1 خانه وي. رخ د تختې له یو سر تر بل اتلای شي او وهل کوي، خو چې مخه یې خلاص وي. فیل بیا پر بغل یا کنجونو څلور خواته حرکت کوي. اس 2.5 خانې حرکت کوي. دغه شان وزیر څلور طرف ته حرکت کوي او چې کله یې مخه خلاصوي د تختې له یو سره تر بل سره اتلای شي. او پاچا یو خانه حرکت کوي او مخامخ وهل کوي. د یو بل ملاتړ کوي او کشت مات له پیاده څخه نیولې بیا تر وزیر او پاچا پورې کشت ورکول شي. په لوبه کې عموما کشت پاچا او وزیر ته ورکول کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کورنی کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ شپږیزه لیګ به نږدې 500 ورځې وروسته پیل شي. په دې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه مې د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس لطف الله ستانګزي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې له څه باندې یو کال راهیسې چې دی په کرکټ بورډ کې دنده لري، کومې لاسته راوړنې لري؟
موږ په څو برخو کې کار کړی. کومې ورځې نه چې راغلی یو د خپل کارونو په څلورو برخو باندې ویشلی دي، چې یو د کرکټ برخه ده، یو د زیربنا برخه ده یعنې د بنسټیزو کارونو، بل مالی برخه ده او بل اداري برخه ده یا د حکومتولي او د سیستم جوړونې برخه ده. په کرکټ کې فکر کوم مهم خبر دا ده چې موږ له کومې ورځې نه راغلی یو، موږ د بنگلادش پر وړاندې کوم سیریز درې اړخیز چې ترسره سو د زیمبابوې او د بنگلادش په ګډون د افغانستان کرکټ لوبډلې په هغه وخت کې فائنل ته په پایلو به تلار پیدا کړه او هغه ترسره نه سو فائنل. ټرافي دواړو اړخو ترمنځ د بنگلادش او د افغانستان ترمنځ شریک شوه. لږه نو وروسته بیا د ویسټ انډیز سره موږ سیالۍ درلودې چې په هغه کې موږ د شل اوریزو سیریز 2-1 ګټه. بیا مو د آیرلینډ سره لوبې کړې دي، هغه سیریز مو هم 2-1 له آیرلینډ نه ګټلای دی. په داخلي کرکټ باندې موږ ډېره زیات توجه په دې کړې ده چې د کیفیت له لحاظه کرکټ ښه سي. هرې لوبډلې ته کوچ روزونکی نور تخنیکي کوم کسانو ته چې ضرورت هغه موږ دوی ته ورکو. د زیربنا په برخه کې ډیر کارونه یا په ټاپ باندې ولاړو یا قراردادیان سره ستونزې وي، هغه موږ حل کړي دي. چې پیغه کې وا د خوست میدان پروژه ده، د بیسودو د ننګرهار کې ډیر زیات ستونزې وي. د 2014 نه را په دې خو موږ کړی سول چې د افغانستان بورډ د غړو او په هغه وخت کې زموږ د بورډ د غړي ښاغلي پایکار صاحب چې د ښار جوړونې وزیر و، د هغې ځمکه د انتقال پروسه تکمیل کړو چې د افغانستان کرکټ بورډ سي. دا کار وشو او په راتلونکي کې به موږ په هغه باندې کار هم پیل کړو. د دې تر څنګ د بلخ په لوبغالي باندې کارونه شروع شول. په کونړ کې موږ نوې اکاډمي جوړه کړه چې په راتلونکو ورځو کې به تکمیل سي او ګټې ته به وسپارل سي. په پکتیا کې هم بله اکاډمي جوړه کړه. نو سراسر د میدانونو په کیفیت، په چمن، په پیچو، په دې مسایل باندې موږ ډېر تمرکز کړی دی چې دا کارونه تکمیل سي. په مثلا په قندار کې زموږ میدان سي د نسبت په خواته اوس ډېر ښه سوی دی، لوب ته آماده دی. په کندوز کې همداسې، د زابل او د هلمند میدانونه هم په تکمیل دو باندې.
تاسو د زیربنا برخه یاد کړه، بلابل ولایتونه اوس موږ په ټول افغانستان کې څومره لوبغالي لرو، څومره اکاډمۍ لرو؟
موږ اوس په افغانستان کې وو میدانونه سي دي، هغه آماده دي، په هغه باندې کرکټ کیږي. څلور نور سي دي، هغه تر اوسه تکمیل نه دي، په هغه باندې کار کیږي. او درې نور سي دي، په هغه باندې به کار پیلېږي.
بي سودو ګراوند او پچ پنګرار کې جوړيږي، هغه په دې درو کې نشته.
د بي سودو میدان هم یو دی چې نوې کار پیلېږي. لکه مخکې مې چې ویلې، د هغه اسناد او پروسه اوس تکمیل شوې ده. هغه د افغانستان کرکټ بورډ ته مې ویلې، موږ اوس تدارکاتو ته دغه لومړنۍ چارې ورکړي دي او هڅه هم انشاءالله دی چې په دې میاشت کې هغه باندې کار پیل شي. هلته بعضې اجتماعي ستونزې شته. موږ د ننګرهار ولایت سره کار کوو چې هغه رفع سي. هلته بعضې خیمې او خلک راغلي دي، هلته میشت دي چې هغه ستونزې حل سي. مو قرارداد ورکو کمپنی ته د موارکاری د پاره البته، او پیغه باندې هم زر تر زر کار پیل سي.
استانګزي سب کو کرکټ باندې لګوږي ګو 2006 کال ایشیا کپ د کورونا لامل وزنډیدو، رسمي اعلان شو د ورلد کپ او شلوري د ورلد کپ په اړه معلومات شته بلغه شوې کنا؟ لا هم تر دې د معلومات نشته.
د ورلد کپ اړه تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی. د آی سی سی غونډه د پراتلونکو څو ورځو کې په هغه باندې به تصمیم نیول کیږي چې آیا ورلد کپ ترسره کیږي د مالویش سره سم او که هغه هم ځنډیږي.
که په ورلد کپ کې لږ پاتې شو، البته په 500 ورلد کپ کې 2013 برازي، 2019 ورلد کپ کې ستونزې ولیدل شوې. افغان لوبډلې له بده مرغه یوه لوبه مو نه ګټله، سره له دې چې منتقدینو انتقاد دا و چې 2014 نه تر 2019 پورې ډېر وخت باید په لوبډله باندې کار شوی وي. 2013 ته پلانونه څه دي؟
دا فکر کوم ډېر مهمه پوښتنه ده. د 2019 کال جام لکه څنګه چې تاسو ولیدل، د افغانستان لوبډلې پیغه کې لوبې ونه ګټلې، او طبیعي خبره ده چې د سره مینوال خفه کیږي، ځکه چې د کرکټ سره ډېره زیاته مینه ده، ډېره بېساره مینه ده سره. نو موږ اوس په داسې پروګرام باندې کار کوو چې 2023 کال ته په رښتیا موږ یو ښه لوبډله ولرو، د اوس نه په لوبغاړو باندې کار وشي. موږ پلان تقریبا په لاره باندې اچولی وي. په 2006 کې موږ باید د الف لوبډله سریلانکا ته تللې وای، چې په هغه کې موږ د هغه ځوانان لوبول چې هغه 2023 کال ورلد کپ کې موږ فکر کوو چې هغه دوی ګډون کوي سي. همداسې په سپتمبر اکتوبر کې د بنگلاديش الف لوبډله باید د افغانستان په قربتوب هند ته راغلی وای چې د سرنوشتم تر اوسه پورې معلوم نه دی، ځکه چې په هند کې ویروس تر اوسه پورې ډیر زیات دی. نو زموږ هدف به دی چې اوس نه کار ورته وکړو، تر 2023 پورې به داسې ورلد کپ داسې لوبډله موږ جوړ کړو چې په هغو له څو فلټرونه وتلي، او بالاخره په هغه کې بیا موږ ښه وځلیږو او ډېر لاسته راوړنې ولرو. هغه ورلد کپ البته په هند کې دی په 2023 کې. نو د افغانستان په آسیا کې د لوبغاړي ډېر د آسیا له آب و هوا او له پیچو له دې سره بلد دي، نو موږ هلته ډېر ښه چانس لرو چې ښې لاسته راوړنې ولرو.
که بېرته کورني کرکټ ته راوګرځو، لږ تر لږه 500 ورځې وروسته بشپږیزه ترسره کیږي. د سپتمبر په یو لسم باندې فکر کوم پیل کیږي دیارلس د سپتمبر په دیارلسم باندې د تیر ځل شپږیزه کې د هنرانو مسله وه جدي وه چې څو لوبډلې ونشو کولی چې هغې ته کرکټ بورډ هنران پیدا کړي سږکال یې دا مسله څنګه کیږي د اوس نه هڅه شروع ده کومې کمپنیانو سره خبرې روانې دي وبشي که څنګه
یوه خبره ډېره مهمه ده دلته چې کرکټ په افغانستان کې دومره ډېره زیات سابقه نه لري له هر لحاظه زموږ تاریخچه د کرکټ ډېره لنډه ده نو تر څو چې دا په یو سکتور باندې بدلیږي زموږ هڅه هم دا ده یو څه کار او زیار ته ضرورت لري د افغانستان اقتصاد سره طبیعي خبره ده چې زموږ د کرکټ عواید او نور ټول مسایل سره تړلي دي تیر ځل زموږ سره د لوبډالو مالکینو یو زموږ سره ونډه واخیستل هغه نه موږ مننه کوو درې کلن قرارداد سره درلودو موږ چې په ولس کې امضا شوی و په نونس کې پای ته ورسېده موږ اوس هم له هغو سره کار کوو هڅه همدا ده چې هغه په دې پروسه کې داخل واوسي نو اوس چې تاریخ مشخص شو تلویزیون مشخص شو ملي تلویزیون چې دا لوبې به خپروي دا به فکر کوم کمپنیانو ته یا سوداګرو ته لږ اطمینان ورکړي چې اوس پروګرام جوړ دی او دوی وکړی سي راسي لوبډالې واخلي او سرمایه گزاری وکي
اي پي ال پړ باندې کله غږی کو دا افغانستان کورنۍ لیگ چې لکتر لګا دوه دوه نیم کال وړاندې په لومړی سیزن په شارجه کې وشو متحده عربی اماراتو کې تیر کال لوی به وزنډول شوی سکل پلان څنګه د کیږي کنه کیږي دا سیال
اي پي ال دی افغانستان د کرکټ دی ودل لپاره یو ډیر ښه اقدام وو په کې متاسفانه کومه کمپنۍ چې هغه د مالی لحاظ ډیر کمزورې و او بعض د فساد او د مسایل مو کې تاسو په خبر سوي درسنه لاره نه قرارداد موږ لغوه کړ ځکه چې کومې پیسې د افغانستان کرکټ بورډ په کمپنۍ باندې وي د فیس او د حقوق هغه نه ورکول شوی نو د دې لپاره چې موږ لند ګامونه واخلو فکر کوم پاینده کې به موږ متضرر شو به تر بدای چې دا ګامونه په قرار او په اساسي توګه باندې واخلو زموږ هڅه دا ده چې پی ایل موږ وسی وي خې کمپنۍ ته ورکو یا د افغانستان کرکټ بورډ خپل تر سره کی دا به طبیعي خبره ده چې وخت ته ضرورت لري د کال کې کورونا متاسفانه د کارونه بیا متضرر کړی دي تر اوسه پورې کوم کمپنیانو سره چې موږ خبرې کړې وي هغه لږ بیرته په شا تللي دي ځکه چې شرایط له هر لحاظ ډېر ستونزمن دي نو موږ په دې باندې کار کوو او اساسي کار کوو لنډ ګام نه اخلو تر څو موږ کړی سو چې داسې یو لیګ ولرو چې هغه پاک وي شفاف وي او په ریکې د افغانستان کرکټ بورډ آئنده تضمین وي او د لوبغاړو لپاره یو ښه موقع مساعد اوسي
هغه هندي کمپنۍ چې تاسو یاد کړه غي سره جنجال کوم حد ته رسیدلې کې پای ته رسیدلې
او د هغه سره زموږ جنجال ستا هغه سره زموږ مالی مسائل دي پیسې هم تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي د هغه سره زموږ د لندن په محکمه کې قصه خبره روانه ده او تر کوم ځای پورې چې موږ اوس پرمختګ کړی دی موږ ډېر په غو باندې برلاسي یو
د روسي پښتنې په توګه ستانګزی صاحب یو بل عمومي انتقاد چې موجود دی شخصا په تاسو باندې هغه په متحده عربی اماراتو ته ستاسو په تګ باندې د بندیز مسله ده دا چې څومره واقعیت دی تاسو به راته ووایي که چېرته واقعیت وي د آی سی سی په ځانګړي ډول د آسیایي شورا زیاتې غونډې په متحده عربي اماراتو کې کیږي نه ګډون هلته بیا څومره تاثیرات لري
دا فکر کوم حقیقت نه لري لکه مخکې تاسو ویل زه امارات ته له تیرو څولو کلونو ځم او راځم او هلته مې په ای پی ایل کې په نورو مسایلو کې ډېر مهم رول هم لوبولی دی او د زیمبابوې او د آیرلینډ او د دې کوربتوب کې ما برخه اخیستې ده او زه امارات ته ځم او راځم دا حقیقت نه لري
ولې دومره لویا ادا چې ستاسو په اړه باندې تور دی معنی دا ده چې تور دی لکه تر لږه سپیناوی نه کوي کرکټ بورډ په فیسبوک پاڼه باندې ځکه دا یو ډیر لوی انتقاد په توګه باندې یادیږي بار بار یادیږي
د دې سپیناوی ما کړی دی دا چون زما په شخص باندې دا تور لګول کی ما په ټویټر کې په دې باندې ټویټ هم کړی دی او دا بیا اساس تورونه دی فکر کوم هغه کسان لګوي چې هغه شاید دلته یا شخصي ګټې خطر لاندې راغلي او یا د کرکټ بورډ کې لدندونه لري شوی دا تورونه کسان دي
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تر دې دمو مراسم ملتیا وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس لطف الله ستانکزی او په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبل میدانه اونۍ خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio